واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو ویدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
ویان سات سلیمان شاه په سر کې د یوکران یو تازه خبر د روسي د هوائي پوز ځواکونو پرون د یک شنبه په ورځ د یوکران په محاصره شوی بندري خار ماریوپول باندې بمباري وکړه او په ځانګړې توګه د اسبستال د فولاد سازۍ فابریکا چې د یوکران د پوز څو سو اسکر او په زرهاو ملکانو پکې پناه اخیستې ده پناه کړه د امریکا غا خبريال کین بریډمر لکفنا ریپورت ورکړي چې د روسي هوائي ځواکونو پر ماریوپول باندې هوائي بمباري په داسې حال کې وکړه چې ټاکل شوې ده چې ټاکل شوی و د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن او د بهرنی چار وزیر انټونی بلنکن د جمهور رئیس زیلنسکی سره د ملاقات په غرض کفتا ورسیږي که څه هم چې ښاغلی زیلنسکی د دواړو لوړپوړو امریکایي مامورانو سفر د شنبه پورې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې اعلان کړو خو امریکایي چارواکو لا په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي ښاغلی زیلنسکی وړ مورس خبرداري ورکړو که د روسي عسکرو د ازبستان د فولاد سازۍ په فابریکه کې د یوکران محاصره شوي عسکر ووژل نو دی به له جمهور رئیس پوتین سره له هر ډول مذاکرات نه انکار وکړي پوتین وړ مورس خپل پوست امر کړو چې د فابریکې شاوخوا سیمې د محاصره کړي لبلخوا اوترش په اروپایي اتحاد کې د یوکران شمولیت سره خپل مخالفت څرګند کړی دی د یوکران جمهور رئیس د جنگ لپاره نو وروسته د خپل هیواد د شمولیت خواس کړو په عین وخت کې د جرسلم پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی چې د یوکران په جنگ کې د روسي پوز دومره زیات محاربوي وسایط لاسه ورکړی دي چې اوس د پخواني شوروي اتحاد د زمانه زړې وسلې استعمالوي د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حمید کرزی د بی بی سی د انګریزي سرویس سره د وی ځنګړې مرکې په ترڅ کې ویل دي چې له خوانځو نه د جنونو د من کولو فیصله نه منو او غواړي چې دا پریکړه باید بدل شي ښاغلی کرزی ویل چې له تعلیم نه به د جنکو من کول ناوړه عواقب ولري کرزی په دې ارتباط د پنځشنبه پورس په کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو هغه غوښتنې ته هم اشاره وکړه چې د طالبانو له مشرانو نه د جنو د ثانوي خونځو د پرانیستلو غوښتنه کړې وه که څه هم چې د طالبانو مشرانو په ښکارا توګه څه نه دی ویلي پوهنې د وزارت ویان عزیز الله امریکا غږ ته وویل چې په دې اړه د طالبانو د مشرانو ترمنځ سلا مشورې روانې دي طالبانو پرون د یکشنبه په ورځ د خپل پخوانی مشر او د طالبانو د تحریک د بنسټي خودونکی ملا محمد عمر د مړینې نهمه کلیزه ولمانځله د طالبانو د انتقالي حکومت ویان او د اطلاعاتو او کلتور د وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد مطبوعاتو ته وویل چې ملا محمد عمر د تبرکلوز یا نري رنځ په ناروغۍ باندې دخته کېدو له امله مړ شوی و د رئیس الوزراء د مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی د ملا محمد عمر مشر زوی او د دفاع د وزارت د سرپرست مولوی محمد یعقوب په شمول ګنشمیر لوړپوړو چارواکو په پرونیو مراسمو کې وینا وکړه مولوی عبدالسلام حنیفی په خپل وینا کې د افغانستان اوسنۍ امنیتی حالات ته په اشاره په خپل وینا کې ویل چې طالبان د افغانستان له خاورې نه د بلکم هیواد پر خلاف د استفادې کولو اجازه چاته نه ورکوي خو په عین وخت کې له نور نه هم دا توقع لري چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې نه کوي مولوي محمد یعقوب مجاهد هم په خپل وینا کې ویل چې پلارې په تش لاس د خارجي اشغال په خلاف جنگ وکړ او هیڅکله خپل هیواد نه ونوت د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د علمي شورا د وړاندیز له مخې د کابل د پوهنتون او پولي تخنیک د شاګردانو لپاره د درس او لوست ورځې جلا کړې دي د دغه وزارت د ویان احمد تقی په وینا د علمي شورا د پریکړې له مخې شنبه سه شنبه او چهار شنبه به شاګردانی پوهنتون ته د درس لپاره راځي او یک شنبه سه شنبه او پنځ شنبه به د شاګردانو نوبتي احمد تقی وای چې د بخوانی تدریسي سیستم برخلاف د نوې سیمستر لپاره کې دوه سره سمبا درسي ساعتونه دوه چنده زیات شي په عین وخت کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال وجی صندوق یا یونیسف وای چې تعلیم او زده کړه باید له سیاست نه وویستل شي د نړیوالو ارتباطاتو او د جنکو د حقوقو لپاره دغه نړیوال سازمان ډایریکټر میرمن پالوما اسکوډیرو په وی بیان کې ویلي دي سیاست باید پیرغمل ونی نشي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا راپورټر ریچارډ بنت د شنبه پر ورځ ناوخته په یوې بیانې کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر خوندیتوب د سرغړونو مخنیوي او د نړیوال عدالت د تامینولو پر اهمیت تاکید کړی. د نړۍ د ارتودکس فرقې مذهبي پیشوا او ستر پادری بارتو لومینو په خپل پیغام کې خبرداري ورکړ چې په یوکران کې داسې وغټه بشري فاجعه روانه ده چې په خولې څوک نشي تشریح کولی. د برتانیې د دفاع د وزارت استخبارات وایي چې په دې وروستیو کې د روسي پوز له خونړیو جګړو وروسته د یوکران په ختیځه سیمه دونباس کې یو څه پرمختګ کړی دی. د برتانیې د دفاع د وزارت د استخباراتو په دې تازه رپورت کې ویل شوی دی چې د روسي پوز ته دغه سوکا پرمختګ په ډېر درند قیمت تمامیږي. قومندانان د خپل عسکرو د اکمالاتو په برخه کې لیو لړ جدي لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. د سینن تلویزیون هم د شنبه پر ورځ ناوخته خبر ورکړ چې د یوکران هوایي مدافع ځواکونو د روسي ولس هدفونه تباه کړی دي. د ګوانتانامو د نظامی محبس یو پخوانی قیدی محمد ول صلاحی چې څوارلس کاله بیل محاکمې نه په بند کې تیر کړی د جمعې پر ورځ د کاناډا د حکومت پر خلاف قانوني دعوه دایر کړه. د فرانسې د خبری اژانس ای اف پی د ریپورت لمخې محمد ولده صلاحي چې په اصل د موریتانیا دی وای چې داغه په نیولو کې کاناډای چارواکو پټ لاس لرو. نو موړ وای چې لنیولو وروسته د توقيف په دوران کې له وهلو ټکولو او شکنجه سره مخامخ شو. د دین او مذهب توهین کېده او د مرګ غوښونه ورته کېدل. هغه د کاناډا د حکومت نه د 50 میلیون ډالر او تاوان غوښتنه کړې ده. امریکایي چارواکو په صلاحي باندې د کالیفورنیا د ایالت د لاس انجلس په ښار کې د بم په یوه ناکامې چاودنې کې د لاس لرلو شک درلودو په موریتانیا کې ونیول شو او په 1902 لمریز کال کې د ګوانتانامو نظامی محبس ته ورسول شو. پخوانی سناتور اورن هچ د شنبه په ورځ د 80 کلونو په عمر مړ شو. د ای بی سی نیوز تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې هچ 40 کاله د سنا په مجلس کې د یوټا د ایالت سناتورو او په خپل خوخه په 1998 مریض کال کې تقاعد وکاو. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د ریپورت لمخې نایجیریایي چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوبی ختیځ کې د خامو تیلو د تصفیه کولو په یوې غیر قانوني تصفیه خانه کې د چاودنې له امله د 500 نه زیات کسان وژل شوي دي. خو اژانس د لاګوس د ښار د انګریزي ژبې 5 ورځپاڼې په حواله وای چې په دغه پیښه کې څه د پاس اصل کسان وژل شوي دي. د لبنان ساحلي ساتونکي وای چې دغه عربي هیواد له ساحل سره څیرمه له کډوال نه ډکې یوې کښتۍ د ډوبېدو وروسته د شپږو کسانو مړي راایستلې دي. فورت د جلا رپورت ورکوي چې د یوکرین پوز دغه هیواد په ختیځه سیمه دونباس کې د روسیې د پوز څو نظامی پوستې تباه کړې دي او یو ګڼ شمېر لوړپوړي افسران پکې وژل شوي دي. وسلوالو جهادي ډلو د افریقایي هیواد مالی د پوز په دریو اډو باندې په یو وخت برید وکړ. لبماکونه د امریکا غ خبریاله ریپورت ورکوي چې د پوش پک عسكر وژل شوی دي او شلتنه نور ټپیان شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ملاریا د نړیوال ورځ په مناسبت د لومړي ځل لپاره د ملاریا ضد نو واکسینو د استعمالولو توصیه کړې. دا نړیوال سازمان وای په داسې حال کې چې د ملاریا ناروغي د درملنې او مخنیوي وړ ده. هر کال 200 میلیونه ناروغان پر اخته کیږي چې له دې جملې نه 600,000 ناروغان مري. د یکشنبه پر ورځ په جاپان کې د یوې ډوبی شوی مسافر وړونکو کښتۍ نه چې شپږش کسان پکې سپارو د لسو کسانو مړې راایستل شوې دي. د متحده ایالاتو د نیو مکسیکو په ایالت کې د شلو وحشي او ځنګلي ورونو لګیدو نه وروسته د هغه ایالت گورنر بیړنۍ حالت اعلان کړ. د ای پی خبری اژانس وایي چې وحشي او ځنګلي ورونو د نیو مکسیکو د وچکالی ځپلي ایالت سمنمي برخه له خاورو او ویروس سره برابر کړې. په پولند کې د ډبر اسکارو په یو کان کې د 14 نوروز ته لستنه کارګران لازر کشوي دي. او د فرانسې د خبری اژانس د ریپورت لمخې د افغانستان د خزو د فوټبال ټیم چې تیر کال د پخوانی حکومت له زوال نوروز ته استرالیا ته ځان رسولو پروند یک شنبه پر ورځ د لومړي ځل لپاره د استرالیا د وکټوريا په ښار کې د فوټبال لوبه وکړه. د الجزیرې تلویزیون د ریپورت لمخې د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون دویم ځلې انتخابات وګټل. پاینه وخت کې د اروپای اتحاد مشرانو کاغلی میکرون ته مبارکي ویلې ده. د رویټرز خبري اژانس ریپورت ورکړي چې د میکرون د بری د اعلان وروسته د اروپای اتحاد د ونډو په بازار کې کاروبار زور وموند. میرین لغپیغ په اروپای اتحاد کې د فرانسې د شمولیت سرسخت مخالفه وه او هم په فرانسه کې د شمالي افریقا او د منځني ختیځ اربعو ته د سیاسي پناه ورکولو مخالفت یې کاوه. د خبرونو پای.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د لوړ زده کړو وزارت وایي چې د نوي سمستر لپاره سره سم به د کابل او پولي تخنیک پوهنتونونو کې په ونې کې د شپږ ورځو پر ځای نجونې او هلکان په درې جلا جلا ورځو کې درسونه ولولي. د پوهنتون یو شمېر پخواني استادان دا طرحه عملي نه بولي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د کابل پانتون د علمی شورا د وړاندیز په اساس د لوړ زده کړو وزارت رهبری شورا پریکړه کړې چې د یوه سبا د کابل او کابل پولی تخنیک پانتونونو درسي بهیر په اونۍ کې د شپږ ورځو په ځای درې ورځو ته راکم شي، خو درسي ساعتونه به دوه چنده شي. د دې پریکړې له مخې به په اونۍ کې د شنبې، دوشنبې او چهارشنبې په ورځو انجونې او د یک شنبې، سه شنبې او پنج شنبې په ورځو هلکان د کابل او کابل پولی تخنیک په پانتونونو کې درسونه ولولي. د لوړ زده کړو وزارت وایند مولوی احمد تکی وی چې پریکړه د محصلینو د عملی کارونو لپاره د وخت د منډلو په خاطر شوې ده.
سره له دې چې په دغه ترتیب کې د دواړو طبقو لپاره ټاکلی وخت ډېر تنګ او محدود و، خو بیا هم نیمګړی سمستر په همدې ترتیب پای ته ورسېدی. د دې لپاره چې اختلاط په مکمل ډول ختم شي، محصلین د عملی او ګروپي کارونو لپاره وخت پیدا کړي او همدارنګه استادان وکولای شي چې اکاډمیک او سرینجز فعالیتونه ترسره کړي. نو د کابل پوهنتون د علمي شورا د پیشنهاد پر اساس د لوړ زده کړو وزارت رهبری شورا پریکړه وکړه چې د کابل او کابل پولی تخنیک پوهنتونونو درسي بهیر بل دی ورسته په اونۍ کې درې ورځې د سکور او درې ورځې وناسو لپاره وي.
د لوړو زده کړو وزارت د عمل په میاشت کې د شاوخوا اته میاشتو ځنډ وروسته انجونو ته په دولتي پوهنتونونو کې د زده کړو د پیلېدو زمینه برابره کړه، خو دغه وزارت د طرحې په اساس انجونو او هلکانو به په جلا وختونو کې په پوهنتونونو کې زده کړې کولې. افغانستان کې د تېر 2020 میلادي کال د اګست 15مې د سیاسي بدلون وروسته په دولتي پوهنتونونو کې د انجونو زده کړې هم بندې شوې وې، چې د نوي تعلیمي کال د پیل سره انجونې هم پوهنتونونو ته ستنې شوې، خو په خصوصي پوهنتونونو کې د انجونو زده کړې د اګست 15مې د سیاسي بدلون وروسته هم روانې وې. د پانتون یو شمیر پخوانی استادان په پانتونونو کې په جلا ورځو د انجونو او هلکانو د زده کړو بهیر غیر عملي ګڼي، وایي چې اوس مهال افغانستان کې د استادانو په ځانګړي ډول هغه استادان چې د ډاکټرۍ او ماسترۍ په کچې زده کړې کړي نشته چې د نوي پروګرام له مخې زده کوونکو ته درس ورکړي. د پانتون پخوانی استاد دورغه شریفي وایي چې دا پریکړه په اوسنیو شرایطو کې د تطبیق وړ نه ده.
یکی بحث کمبود استاد است و مورد دوم
خغلی شریفي ویل یو د استاد کمبود مسله ده، او دوهمه مسله د منابعو د کمبود او د حساب ته تطبیق مسله ده، ځکه د مخه باید محصلینو ته په اونۍ کې اتلس کریډیټ درس ورکول کېده، او اوس تاسو دا درې ورځو ته کموي چې دا کیږي اونۍ کې نه کریډیټ، چې درسي حساب تطبیق یو ډیر مشکل کار کیږي چې استادان نشي کولای په سمه توګه تطبیق کړي. او بل مسله د درسي امکاناتو نشتون او بل د مسلکي او متخصصو کډرونو نشتون دي چې په سم ډول محصلینو ته پوها او مهارتونه انتقال کړي. د پانتون یو بل پخوانی استاد سید باکر حسینی هم وایي چې د زنو د لو لمخه دا طرحه عملی نه ده.
دلیل اولینه کې
خغلی حسینی ویل لومړی دلیل دا دی چې د استادانو شمیر کم دی. په ځانګړي ډول د خزینه استادانو شمیر کم دی، دا کار په استادانو باندې د فشار سبب ګرځي او هغوی به د ډیرو ساعتونو لپاره درس ورکړي. خو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دا نوې طرحه د استادانو د علمي شورا لخوا جوړه شوې او پیشنهاد شوې چې د لوړو زده کړو وزارت هم تایید کړي. د دغې نوې طرحې له مخې محصلین به په درې ورځو کې هره ورځ اووه ساعته په ټولګیو کې زده کړې وکړي. د مخه چې محصلین به هره ورځ پوهنتونونو ته تلل، د ورځې به په ټولګیو کې د درې نیم ساعتو لپاره درسونه لوستل. لوړو زده کړو وزارت ویلي چې محصلینو او استادانو دا طرحه خوښه کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
تاسو
زموږ غږ
د واشنگتن د سټډیو نوري. په افغانستان کې ورسوي نام نه یو خلک اندېښمن کړي دي. په کندوز کې د جمعې پر ورځ په جمعات کې په برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او په لسګونه نور زخمیان شوي دي. یو شمیر پوځي کارپوهان وایي د سیمې یو شمیر استخباراتي کړۍ په افغانستان کې وسلوالو ډلو ته استقامت او هدفونه ورکوي چې بریدونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د وروستي بریدونو لکواله افغانانو سره خواخوږي شریکه کړې ده. نور جزئیات د وحید فیضی پر رپورت کې اوري.
په افغانستان کې ورستیو نه امنیو په ملي او نړیواله کچا اندېښنې پیدا کړې دي. د جمعې په ورځ په کندز کې جماعت کې په چاودنه کې لکتر لګ درې دش کسان وژل شوي او په لزګونو نور ټپیان دي. د دایش وسوال د لید د غبرید مسولیت په غاړه اخیستې ده.
او شپږ دش کسان هم شهیدان لرو او وسلې کسان زخمیان لرو. په زخمیانو کې موږ 15 کسان ماشومان دي او په شهیدانو کې 12 کسان موږ ماشومان لرو. یعنی ټول ملکی وګړي دي.
په دې چودنې کې اکثریت قربانیان ملکیان دي چې په جمعات کې په عبادت او دینی زده کړو لګیا وو. عبد القهار د کندوز په چودنې کې خپل زوی له لاس ور کړی دی.
یګا د شواله شې دی ګورې د میځ یان د شواله شې ګورې ورته په دې چپاش دی ایس ایس کله پای دی خل ما دی شې
د پیخې عیني شاهدان وایي چې په جمعات کې چودنه ډېر زوره وره و.
د الخې ذکر بدن کې یو کمی و د سات شروع شو.
په دې وروستیو ورځو کې په کابل، بلخ، کندز، ننګرهار کې په دینی اماکنو او تعلیمي مراکزو کې سخت چاودنې وشو چې په کې لسګونه ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
امارت اسلامي باید کوشش وکړي چې داسې پیښو مخه ونیول شي. د سینه چې خدای نه خواسته زمونږ په مساجد او مدرسو او خانقاهګانو کې نظم اخلال نشي، خلک د مشکلاتو سره مخامخ نشي.
لکه څنګه چې نن زه د جمعې مانځه ته لاړم، یعنی د زړه آزاد په سر لاړم، ډېر له ویرې نه، ډېر له ترس نه، ډېر له دې نه چې زه فکر مې کوم چې اوس به انتحار وسي، اوس به انفجار وسي، یا به اوس کوم عملات وسي په مسجد کې.
په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېدو یو شمېر خلک اندېښمن کړي دي.
به حساب بل خو مې زکی ده از بخری دو اګم ایز وخت نرن بختوري ته اګم چیز بګم آزاد داشتن مې ته.
یو شمېر پوځي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې ځینې استخباراتي کړي دي چې وسلوال ډلو ته استقامت او هدفونه ورکوي چې په نخې کړي.
طالبان و ډېر اسلام یاد او دین او مذهب یاد او فکر وکاو چې کله دوی قدرت ورسیږي دا انفجارونه او دا بینظمي به دا نه وي. که تاسو او خلک متوجه شوي وي د طالبانو د اول ورځې پیغامونه هم دغه دي، موږ سوله راوستلې، موږ امنیت راوستلې. نو امنیت خو په دې خاطر راوستل خو چې جنگ دی کول، انفجارات دی کول. اوس به یو تعداد نور ګروپونه یي چې په هغو کې به خارجي ګروپونه هم وي او داخلي به هم وي، هغه به هم د ازادۍ په نامه باندې جګېږي، انفجارونه به کوي هر چېرته چې د دوی وس ورسیږي.
د افغانستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استاد توماس ویس د افغانستان د پخلاین د عالی شورا په خوانی مشر عبدالعبدالله سره په خبرو کې په افغانستان کې د ورستیو خونړۍ بریدونو لکبل ژوره خواخوږي شریکه کړې ده. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې دوه وروسته چې په همدې اته میاشتې موده کې په لسګونو زره خلک د افغانستان ووتل، په ټول افغانستان کې د بیکارۍ سطح خپل لوړې کچې ته رسیدلې او خلک راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. په اوکراین باندې د روسیې یرغل هم د سیمې او د افغانستان په اقتصاد ناوړه اغیزه کړې ده. د امریکا غږ په یو تازه راپور کې څرګنده شوی چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي موادو د بایو لوړېدو د خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. تفصیلی پر رپورت کې اوري.
د افغانستان وروستۍ سیاسي کړکېچ هیواد له سخت اقتصادي ناورین سره مخامخ کړی دی او عادي افغانان د بیکاری او فقر د لاسه پریشان دي.
سکال قیمتونه ډیر لوړ شوې دي او خلک د بیکاری له لاسه د توکو د خستلو توان لري. د بیکاری اصلي علت سیاسي تحول دی. د افغانستان او نړۍ ترمنځ اړیکه خطر شوې دي.
د شبرغان خلک دا هم وایي چې په اوکراین باندې د روسیې یرغل هم اقتصادي مشکلات زیات کړي دي. روسیې سره تجارت بند شوی دی او د نړۍ پام له افغانستان څخه اوکراین ته اړولی دی.
افغانستان ډیر غریب هیواد دی. نړۍ هر کونج کې جنگ شي، دلته بیل وړي شي، وایي چې جنگ د لارې بند شوی دی.
روسیا بو اخلادان
تجارتي مالونه له روسیې څخه راتلل او هغه اوس درېدلې دي.
افغان اقتصاد پوه عتیق الله امین چې د ازبکستان په ترمیز پونتون کې زده کړې کړي او دا وخت په لندن کې اوسیږي، هغه وایي چې د افغانستان مشکلات داخلي او خارجي دواړه عوامل لري.
طالبان ګروسه افغانستان
د طالبانو په واکمنۍ دوسر سلحه او سوداګر له هیواد وته له خپل سرمایه یو او نور هیوادونو ته یوړه او د افغانستان په میلیارډونو سرمایه کنګل شوی. د افغانستان اقتصادي رکود له کبله زرهاو خلک بیکاره شوی.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د فبروري په میاشت کې د یو فرمان په ترڅ کې د افغانستان کنګل سوو اوو میلیارډ ډالرو نیمایي د افغانستان د پاره په بشري مرستو مصرفولو او باقي نیمایي د کال 2001 د سپتمبر د 11 د پیشه د قربانیانو کورنۍ ته ورکولو اعلان وکړ. د بلې خوا پازرهاو افغانان په هیواد کې د فقر او بیکاری د لاسه هیواد پریښودو په نیت نورو ملکونو په لور روان دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. یک شنبه د اپریل 4 په اوکراین د روسیې د یرغل 3 میاشتې پوره کیږي او د دې خونړۍ جګړې پای لا هم ناڅرګند دی. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي خبرداري ورکړی چې کماسکاو پر اوکراین خپل یرغل کې بریالی شو، کېدای شي روسیه په نورو هیوادونو هم یرغل وکړي. د روسیې دفاعي چارواکي وایي د ماسکاو هدف دا دی چې د دونباس او د اوکراین جنوبي سیمې کنټرول کړي. وروسته به روسیه د مولداویا د بیلتون غوښتونکو سیمه ونیسي چې له دې لارې به تورې بهیرې ته د کیف مخه بنده کړي. خو امریکایي چارواکو له اوکراین سره ژمنه کړې چې د هغوی سره به د خپلې خاورې په دفاع کې مرسته وکړي.
په داسې حال کې چې د خارکیف په ښار باندې د روسي قواو بری دوام لري، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې د اوکراین لومړي وزیر دینیس شمیحال ته هرکلی ووایه. بلینکن ډار څرګند کړ چې اوکراین به په جګړه کې برلاسی ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې دا د اوکراین د حکومت د لوړ پوړي چارواکي لخوا د روسیې د تیری راهیسې لومړی سفر دی. نور داسې شواهد هم موجود دي چې یو خپلواک اوکراین به د ولادیمیر پوتین په پرتله تر ډیره په واک کې پاتې شي.
دواړو مشرانو لومړي وزیر شمیحال او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د متحده ایالاتو او نورو لویدیځو ملګرو هیوادونو څخه مننه وکړه چې هغه وسلې ورته چمتو کوي چې اوکراین ورته اړتیا لري تر څو په دونباس او سویلي اوکراین کې د روسیې په وړاندې مبارزه وکړي.
زه د خپلو ټولو شریکانو څخه مننه کوم چې په پای کې زموږ غږ واورېدو، کوم چې موږ ته هغه څه چمتو کوي چې موږ په ډاډه زړه سره کولای شو د دې وسلو په مټ په اوکراین کې د زرګونو خلکو ژوند وژغورو.
د پینټاګون له بیان جان کوربي څخه وپوښتل شول چې آیا د اوکراین ځواکونه چې اوس رنې وسلې ترلاسه کوي وبه کولای شي چې د یرغلګرو روسانو په وړاندې له ځان څخه دفاع وکړي؟
زه فکر کوم چې دا هغه پوښتنه ده چې یوازې د اوکراین وسلوال ځواکونه یې ځوابولی شي، نه د متحده ایالاتونو پوځ. هغه څه چې زه تاسو ته ویلی شم هغه دا دی چې موږ به د نورو 150 څخه زیاتو هیوادونو سره د دې هڅه کوو چې هغوی ته وسلې چمتو کړو تر څو اوکراین د خپل ځان دفاع او د روسیې د یرغل مخه ونیسي.
خو ځینې څارونکي وایي چې د اوکراین د بری په اړه د امریکا ارزونه په تیرو 2 اونیو کې بدله شوې ده.
تر دې اونۍ پورې زه فکر کوم چې امریکایان لا په بشپړ ډول باور نه و چې اوکراین به دا جګړه وګټي او کنه، او په دې اړه ورته ځینې شکونه هم موجود چې آیا تاسو په هیګه چې دا درنې وسلې اړینې وي او داسې نور. لکه څنګه چې ما وویل، زه داسې احساس کوم چې په تیر اونۍ کې بدلون راغلی او اوس د ډیرو خو وسلو د ورکولو پریکړه هم شوې ده.
د یکشن بفور از د سویانو د ایستر لمسبی مراسم څخه مخکې د اروپایي شورا رئیس چارلس میشل وویل چې هغه د جمعې پر ورځ د ټلیفوني تماس په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په کلکه غوښتنه وکړه چې محاصره شوی ښار ماریپول ته بشري مرستو ته د لیږد اجازه ورکړي چیرې چې ملکی وګړي بند پاتې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو وسم فامو کې د امریکا غاک سرمقاله ده.
د اپریل د میاشتې په 28مه نیټه د ځمکې د خورې د ورځې 250 مراسم او د نړیوال چاپیریال د تحریک زیږیدنه ولمنځل شوله. دا یو فرصت دی چې د ځمکې خوره ولمنځل شي چې ډیر دوامدار کارونه به حل او تعقیب شي او د ځمکې په خوالي کې به بوخ شي. د روان کال موضوع زموږ په کورا کې د پانګې اچونه ده. د ځمکه د ورځې ریخي بیرته شاته د سیاسي ځواب په نه موجودیت د عوامو د وده کوونکي ناوړه عمل ته ازي چې ککړتیا خپروي او په درس هیواد کې چاپیریال په جدي خرابېدو لاس پورې کوي. دوه خاصې پیښې د عوامو اقدام تحریکوي. لومړی د 1989 کال په سر کې د کالیفورنیا په ساحل کې د تیلو پراخه تویدلو، بیا د هغه کال د جون په میاشت کې د اوهایو په کلیولینډ کې کایا هوگا سیند اور واخیسته چې علت یې صنعتي فضله موادو چې بې سارې ککړتیا یې پیدا کړې وه. دا رنګه لومړی پیښه نه وه مګر دا اخرنی بوسو. د 1989 کال د کایا هوگا د سیند اور لګیدنه په ټول هیواد کې د چاپیریال د کمیدلو یو سمبول شو. یو د هغو کسان نه چې د سیاسي ارادې په نه موجودیت چې په دې باره کې هیڅ نه کوي د امریکا سناتور او د چاپیریال فعال جیلارد نیلسن و. دی په دې عقیده و چې تر هغې پورې به هیڅ شی ونه شي تر څو چې په کافی اندازه خلک په عام محضر کې خپل غوسه څرګنده کړي، ځکه نو د 1900 کال کې د ځمکې د لومړۍ ورځې انتظام وکړ. دوی ویلې هدف دا و چې د هیواد په سطح د چاپیریال د اندېښنې په اړه مظاهره وشي دومره پراخه وي چې دا بیا سیاسي ډګر ولړزوي. دا یو قمار و مګر دې کار ورکه. په ټول هیواد کې د اټکل مخې 10 میلیونو خلکو په سوله ییزو مظاهرو کې ګډون کړی و. د 1990 کال پورې 200 میلیونه خلکو په 149 هیوادونو کې مظاهرې وکړې او په فعالیتونو کې ونډه واخیستله چې د پاک چاپیریال کارونه پیاوړي کوي. اوس د ځمکې ورځ په نړۍ کې ستر سیکولر منزل دی. تقریبا 1 میلیارد خلک په څه باندې 190 هیوادونو کې په فعالیتونو بوخت دي. غواړي په دې نفوذ وکړي چې څرنګه خلک خپل چاپیریال وویني او چلند ورسره وکړي او د ملي او محلي پالیسیو د بدلونو دفاع وکړي. په روان کال کې په نوښت او پاکې ټیکنالوژي کې د دولتي او خصوصي پانګې اچونې له لارې د اقلیم د بدلون د علتونو په غم خوړلو او کمولو باندې ټینګار شوی دی. جمهور رئیس بایډن وویل څه باندې 50 کاله پخوا یو نسل په کار اچول شوی و چې د داسې چاپیریال د ستونزو سره مبارزه وکړي چې دوی ورسره مخامخ شوي دي. دوی په دې هیلو اقدام وکړه هغه څوک به چې په قدرت کې دی غوږ ونیسي. اوس یو نوی نسل د پخوا له بل هر وخت نه د خطر زنګ په زور تر غوږونو رسوي، غوښتنه کوي چې د نړۍ مشران اقدام وکړي. دا زموږ د ټولو په ګټه ده چې دغه چیلنج ته راپورته شو او اجازه ورکړو. زمنګ میراث به یو د عمل لا وی.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشي.